سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانم زه مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې ده خو لومړی په 15 دقیقو کې خبرونه راپورونه لرو پیل په خبرونه کو د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغان خزینه فعالانو غیر عادلانه نیونی باید ودریږي. اغلی امیری د هغو راپورونو په خبرګون دا خبره کړې چې ویل کیږي دوه خزینه فعالان پرونه وړمورز له کابل لا درکه شوی او طالبان په اړه ګرم بلل شوی. رینا امیری په خپل نننی ټویټ کې ویلي چې طالبان باید د خزی او د هغوی خپلوان او نور فعالان ژر تر ژره خوشی کړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي له قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقې ته رسیدلی. د هوایي چلن د ځانګړې نړیوالې ادارې د ویب پاڼې د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزي موافقې پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تر 300 ډیر رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندوی وروستۍ څرګندونو هیلې پیدا کړي. د امریکا نیویورک ټایم رسپانی په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتیدلي. دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 د دیړلې د بخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وجل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو. یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه محل په بم والو زاو چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول. او درختان ریوال سازمان وی اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کورونا وبا له شره په آرامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون ویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسیده او په نهایت کې د کورونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولې چې په اروپا کې د کورونا له درکه اندېښنې کمې شي. سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کورونا د پیښو شمیر بېساری و خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کېدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و. رازو لومړی مطلب ته د ژورنالیزم نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیته لوېدلې دي. دغه فدراسیون همداراز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تیره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی. عصمت څاروانه او نور جزئیات.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو را په دیخوه په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت او ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له 1/4 ورځپاڼو یوازې 40 چاپیږي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوی راپور کې راغلی چې د 150 تلویزیونی چینلونو 122 رادیوګانو او 9 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلې دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انټونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړی دی. د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. لبلی خواد کابل پرس د بورد غړي عزیز احمد تسل تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري. دغه د کار لپاره او دغه د رواني حالت لپاره داډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څیړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالیدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د خوست او ګردیز ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل د راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازیګر مهال وشوه ازادي رادیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله اته کسان وژل شوي او اوه کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د ښاغلي زاهد په وینا په وشل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پېښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کېږي. د خوست د ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونی پېښې د علت په اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالۍ په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي راډیو ته ویل، د دواړو ټیمونو تیرو دو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالۍ په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی نننۍ مسابقه لدې کبل مهمه بولی چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبډه په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورن هغه کدي لومړی بیټینګ کوي یا په بولینګ کوي د دغه ګټل بډیر مهمه دي دوړو لوبډلو لپاره. رابه شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فائنل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډیر غټه ماته وخړله.
د افغانستان تر 19 کلونو کښې لوبډلې روانونه په نیمه پایلو بکی پر انګلستان په لښت توپیر وبایلله او پایلو بیته د وټولو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجې پیل شي. تر 19 کلونو د کښو لوبډلو پایلو بیته د هند او انګلستان لوبډلې وټلی او ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ دواړه ټیمونه په پایلو بکی سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزون کې رئیس احمد زی سره به اوس د احمد شیبر د مرکه یو لنډه برخه درته خبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي رادیو په یوټیوب او ویب پانی کتلی شي.
تر 19 کلنو د کومر لوبډلې روزون کې رئیس احمد زی را سره د دوی تشرح خلاصوم. احمد زی صاحب د افغانستان تر 19 کلنو کم عمر لوبډله وتوانید چې د نړیوال جام تر نیمه پایلو پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو اله څونه سری درې اله تک په لاندو تاسو سره بیان کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډیر به استعداد لوبغاړي او ډیر بهترین لوبډله جوړ شوی و نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سره د منګ روزنه ور سره و نو دغه ټیم دغه قابلیت او چې تر نیمای دغه نیمه په لوب پر ریزان ورسېږي.
امازه شپ دی لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمه فائنل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څوټی کې تاسو بیان کړی چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او دغه جام جهانی کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او د قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لرسو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانه غلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نکړي په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته ونه رسیدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمایي سیمه فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او د غوسنی لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دا ټول د نولس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2000 لوبډلې نه وګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر د سیزوانا لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسو تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړ مرکه په فیسبوک کتلی شي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ور بشو بلوچستان ته هلته د پاوز پر دوو مرکزونو له حملو دوی شپې او یو ورځ تیریږي، خو لام د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتون کې د پاکستان پاوز ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه ضدونه خیس راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وژل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وژل کې را تایید کړی و، خو بلوچ بلتون غوښتون کې چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډېر پاکستانی پوځیان وژل دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وژل کېدو ادعا کړې وه. په نوشکې او پنجګور کې د پاکستان د پوسټ پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایي خبريال ایوب ترین آزادي رادیو ته تیر شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکې کې چاودنې سوي وي. وسلوال کسان چې دی اغه د سردی عسکرو د کمپیوټر نن وتلی وو. د بلوچستان کورنی چارو چ مشیر دی میرزیا لانګو هغه دا ویل چې په دې دواړو پیش کې تر اوسه چې دی 12 امنیتی سرتیر چې دی هغه وجل سوی دی، او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وجل سوی دی.
دا په داسې حال کې چې یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو د تلفاتو شمیر تر دې لږ شوډلی دی، خو بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوز بولي ادا کړی چې تر 50 ډېر پاکستانی پوځیان وشل دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوز د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوز لس سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پوله ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو لمړي نیورسته انخراو اتان دی او بل دی غمیزه سبب بولی. تفصیل په دغه رپورت کې.
ترکیه یونانی پولیساتی تورن کړی چې له پناهغوښتونکو څخه یې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپلې پولې شړلې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پولیساتی د دغو دولس پناهغوښتونکو د مړینې مسؤول وبلل. خو د یونان د کټوالو وزیر نوتیسی میتارا چې د دولس پناهغوښتونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونې رد کړې او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناهغوښتونکي هیڅکله د یونان تر پولې نه و رسیدلي، نو څرنګه کیدای شي چې یونانی پولیساتو ځورولی وي؟ ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناهغوښتونکو مخه کړې. پناهغوښتونکي هڅه کوي چې د دغو هیوادونو له لارې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناهغوښتونکو سره د بد چلن راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیو مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ خپل کارونه بیا را پیلوي.
کارونه څرجن سره مخ شوی او اوس غواړو لسره پیل کړو.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د استورو په ارزښت را تغږیږي.
انسان تر څو چشته اسطوره به ورسره حضور ولري.
ځوان شاعر بختاجان دلسوز راته وایي چې ولې په کلاسیک فورم کې ډیره شاعري کړې ده.
د غزل په فورم کې زه هم څنګه آرام وم.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ژپو او د کابل په هنتون د ادبیات په هنزي د دري څنګه استاد پوهان محمد حسین یمین د زړه د درېدو لامل ومړ. پوهان یمین په 1415 لمریز کال د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې زیږیدل او لیسانس د کابل په هنتون په ادبیات په هنزي کې کړی وو او ماسټری او ډاکټورای د تاجکستان په دولتي په هنتون کې د فلالوژي په برخه کې کړی وی. پوهان یمین په ژپوهنه کې څېړنې کړی وی او دولس چاپی اثارو ترڅنګ غنی مقاله هم خپرې کړې وي. ارواخات استاد یمین د ادبیاتو په هنزي د استادی ترڅنګ د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي د رئیس او همدا ډول د زینو چاپی خپرونو د مسول پتوګه هم کار کړی وو. تجلا رادیو تلویزیون خپل خبرونه بند کړي. د دې رسنۍ مسولانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار وکړ خو اوس خپل خبرونه د لن وخت لپاره دروي. په اعلامیې کې ویل شوی چې تجلا رادیو تلویزیون د اقتصادي ستونزو له امله تړل کیږي خو د خبرونو د بیا پیل لپاره یې غوښتنه کړې ده چې د طالبانو حکومت دې د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي او د رسنیو ملاتړي بنسټونه دي په مالی برخه کې د دوی لاسنیوي وکړي. تجلا رادیو تلویزیون په میدان وردګو کې خبرونه کولې چې د دې ولایت ترڅنګ په لوګر او د کابل په پغمان ولسوالۍ کې هم سپو کار کوو. په خوست کې د شخصي رسنیو مسولان وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو ورته ویلي دي چې په خپلو خپرونو کې د سندرې نه خپروي. که څه هم په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر وایي چې د موسیقۍ نه نشرولو پریکړه خپل رسنیو کړې ده خو په خوست کې د څلور رسنیو مسولان وایي چې چارواکو ورته د موسیقۍ نه خپرولو توصیه د فبروري په لومړۍ نیټه په ګډه میاشتنۍ ناسته کې وکړه. په خوست کې چې څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې او څلور سیمه ییز تلویزیونونه فعالیت کوي، مسؤلانې وایي په دې محدودیت سره به د دوی مینوال او سوداګریز اعلانونه کم شي چې له امله به یې مجبور شي خپلې رسنۍ وتړي. په خوست کې د رسنیو مسؤلان داسې مهال په خپلو نشراتو کې د مداخلې خبره کوي چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په ناسته کې وویل چې په ټولو ولایتونو کې د رسنیو مخکینی قانون د پلي کېدو وړ دی، هغه قانون چې په کې رسنیو ته د موسیقۍ په خپرولو بندیز نشته. په یاد ناسته کې ښاغلی مجاهد دا هم وویل چې د رسنیزو سرغړونو کمیسون به بیا ځلې ژر جوړ شي، چې د دې کمیسون له جوړېدو وروسته به هیڅ حکومتي اداره د رسنیو په کار کې د لاسوهنې حق ونه لري.
افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم ډیر کار نه دی شوی، خو په وروستیو څو کلونو کې ځینو بنسټونو او اشخاصو په دې برخه کې کار وکړ او ماشومانو ته یې لیکلي کتابونه چاپ کړل. له دې ډلې یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ دی چې د وروستیو تحولاتو له امله یې کارونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ غړي وایي یو ځل بیا خپل کارونه راپیلوي. د خپلواک بنسټ تر اوسه ماشومانو ته د افغانستان په شپږو ژبو 500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ بیا ځلی د خپلو فعالیتونو د پیلېدو خبر ورکوي. د دغه بنسټ مشره نعیمه غنی وایي دوی په پام کې لري چې یو شمېر کتابونه چاپ کړي، خو اغلی غنی دا اندېښنه هم څرګندوي چې ښایي د مخکې په شان د دغو کتابونو بازار ښه نه وي. نوموړی وایي مخکې هم دوی خپل کتابونه په ډیره ټیټه بیه خرڅ کړي چې د بنسټ لخوا پرې راغلي لګښتونه یې نه دي پوره کړي.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ کارونه تر ځان سره مخ شوي وو، اوس غواړو له سره یې پیل کړو، ځینې کتابونه باندې کار به کوو. خو د کتابونو بازار هغسې څنګه چې مخکې د ماشومانو د کتابونو بازار ښه وو، اوس فکر نه کوم چې هغسې اخیستونکي دې ولري، ځکه چې اکثر خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې ماشومان ته د کتابونه واخلي، او ځینې کتابونه چې مو خرڅ کړل هم په ډېره ټیټه بیه مو خرڅ کړل چې بیرته د بنیاد مصارف نه شو ترې پوره کولی.
د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ په 1993 مریز کال کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه بنسټ مسؤلین وایي تر اوسه پورې دوی په پښتو، دری، ازبکي، نورستاني، پشهي او بلوچي ژبو 500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په ورته وخت کې د ماشومانو د ادب یو لیکوال محب زغم د ماشومانو ادبیات د دوی د ذهني او فطري روزنې لپاره ډیر مهم بولي.
د ماشوم ادبیاتو ته کار ډیر مهم دی په دې چې د ماشوم ذهني او فکری روزنه همدې ادبیاتو سره کیږي، او ماشومان چې څومره کیسې او شعرونه لولي هغومره یې د لید ساحه پراخیږي، هغومره یې د فکر وسعت زیاتیږي، او هغومره یې شخصیت مثبت ته وده کوي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې وروستیو بدلونونو سره د بیلابیلو ستونزو له امله ډیری ټولنیز، فرهنګي او مدني فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
بختا جان دلسوز هغه ځوان شاعر دی چې په شاعرۍ کې نوی رنگونه شته. دی که څه هم وایي چې له ښاره لرې ژوند کوي او ادبي غونډو ته نه ځي، خو وایي مطالعه کوي او له همدې لارې د نورو شاعرانو له شعرونو سره خپله رابطه پالي. له ښاغلي دلسوز سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیره مننه دلسوز صاحب چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. شاعر ولې شعر وایي او تاسو ولې شعر وایي؟
مننه تکل صاحب، ښه پوښتنه ده. شعر یو الهي الهام دی چې خدای جل جلاله دا تحفه هر چا ته نه ورکوي، او بعضې بعضې کسانو ته یې ورکوي، او هر څوک نشي کولی چې شعر ولیکي او یا د شعر لګر ته راشي. زه هم له ماشومتوبه د شعر سره نږدې پاتې یم، او د مشرانو شاعرانو مې ډېر تکیبول، او د مشرانو شاعرانو شعرونه مې ډېر لوستل. همدغه وجه وه چې ما هم خپله د شعر ډګر ته راودنګل تر څو زه هم ماته ګول غزل لیکمه.
دلسو صاحب لږ ځان اوریدونکو ته معرفي کړئ، څوک یاست، له کومه ځایه راغلي یاست، عمر مو څومره دی، درس مو چیرته ویلی؟
عمر خو مې 20 کلن یم او درس مې تر 12مه پورې ویلی دی، نو له هغې وروسته نو بیا له مشکلاتو په وجه له درس نه لرې پاتې یم. او داسې رسمي دنده او یا وظیفه خو نه لرم، نو اکثر وخت د کور په کارونو کې او د ورځني ژوند په کارونو کې مصروف وم، او کله کله بیا فارغ وم، خو اکثر وخت مصروف وم د ورځني ژوند کارونه دي او کوم رسمي دنده نه لرم.
مطالعه کوي د شعر د ادبیاتو؟
هو مطالعه کوم، او اکثر وخت چې فارغ وم مطالعه کوم د شعر او د ادب. هر څوک چې ښه شعر لیکي زما د خوښې شاعر دی، او هغه کلر دی او کبر دی زما خوښ دی. خو زه چې ډېر تکیبوم ډېر لولم، دوه شاعران مې ډېر خوښ دي، چې یو پیر محمد کروان دی چې ډېر ښه شعر لیکي، البته نوم یې له چا پټ نه دی، هر چا ته ښکاره دی، او زما ډېر خوښ دی او د ټولو پښتنو خوښ دی. او دوهم مې ممتاز ورکزای ډېر خوښېږي، د هغې شعرونه ډېر تکیبوم او په سوشل میډیا یې ډېر لولم او ډېرې تکیبوم، کتابونه یې هم لولم، او د دواړو کتابونه ډېر راسره دي، او د پیر محمد او د ممتاز ورکزي دواړه مې د خوښې شاعران دي. خدای جل جلاله دې تر ډېره ژوندې راته لري.
په پخوانیو او لرغونو شاعرانو کې مو د چا شاعري ډیره خوښه ده او ولې؟
پخواني شاعران مې ټول خوښ دي او ټول لولم، اکثر وخت رحمان بابا ډیر مطالعه کوم، غني خان بابا او خوشحال خان بابا د ټول مطالعه کوم، ټول مې د خوښې شاعران دي. خو ډیر مې چې خوښیږي هغه مې دي رحمان بابا شعرونه ډیر خوښیږي، او ځکه چې رحمان بابا یو صوفي شاعر او یو ملنګ شاعر دی، او د ده شعرونه مې ډیر زیات خوښ دي، او شعرونه یې اکثر تصوفي او عرفاني شعرونه دي. که څه هم رحمان بابا داسې شاعري کړې ده چې وخت یې ډیر کیږي، او د شعرونه یې د خلکو په زړونو کې ځای لري، او د شعر عمر یې زیات دی.
دلسو صاحب، تاسو د خپل نسل له نورو شاعرانو سره مخصوصا په خوست او پکتیا کې یا په کابل او نورو ولایتونو کې غونډې ناستې پاستې لري؟
مننه تکل صاحب، د خوست او د پکتیا خاورې ډېر ښه شاعران زیږولې دي، او ډېر نومیالي او تکړه شاعران پکې دي. خو بدبختانه چې زه له ښاره لرې پاتې کېږم، البته د غرونو علاقې یم، او د سړي کنه ورسره لرم. انشاءالله په آینده کې به کوشش وکوم چې د خوست او د پکتیا مشرانو شاعرانو سره نسته پسته ولرم او خبرې مې ورسره وشي. که څه هم زه د پنته نه وای راغلی یم، نو انشاءالله کوشش به کوم چې د مشرانو شاعرانو سره نسته پسته او په مشاعره کې ورسره یوځای شم.
او شعرونه مو چاپوي؟
ښه پوښتنه ده. کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ، او انشاءالله او د کوشش به کوم چې پاینده که دیر وقت و روستا می که کتاب چاپ کلو، اونو پیل حال اس می دسی اراده هم نشتا ورتا چه کتاب چاپ کنم. تکل سیبو شیرونه می دسی پا مختلف و طلگو که ندی چاپ شوی، و پا سوشل میڈیا دیر خپاریگی زما شیرونه، و دی سکرین پا شیشا دیر خپاریگی. انشالله کوشش بکاو ما چه د چې زه د پنتا نوای نوای راغلی یم چې تر څو خپل شعرونه مې خوره واره شي او ښه شعري وکړم، البته ښه شعر ولیکم، نو انشاءالله کوشش به کوم، هڅه به کوم.
ما چې ستاسو شعرونه کتلي دي په کلاسیکو فورمونو کې مو ډېره زیاته شاعري کړې، دا تاسو پر رواج پسې تللي یاست او که مو تبه همدغسې ده؟
دا هم رښتیا خبره ده چې نن سبا غزل
سنه سره وا شوی دا او اکثر شاعران غزل لیکي او د خلکو هم ډیر خوښيږي. زه هم د غزل سره ډیر مینه لرم او د غزل سره ډیر شوق لرم. کوښښ کوم چې په غزل کې ډیره شاعري وکم او د غزل په فورم کې زه هم سنه څه آرام وم. د غزل په فورم کې شاعري کولای شم، البته نظم کې کولای شم. نظمونه مې اته یا نه دي کلی دي، خو ډیره تکیه مې چې کړی ده په غزل مې ډیره تکیه کړی ده.
په پښتو کې په نویو فرمونو کې شاعري ډیره نه ده عامه شوې لکه د نورو ژبو په څیر. په مدرنو فرمونو کې له شاعرۍ سره تاسو جوړ یاست؟
آزاد شعر مې ډیر خوښیږي، خو بدبختانه چې تر اوسه ما آزاد شعر نه دی لیکلی او ډیر کار مې په غزل او نظم مې کې کړی ده. بیا مې په غزل ډیره تکیه کړې ده. آزاد شعر مې ډیر خوښیږي او انشاءالله پاینده کې به کوشش کوم چې آزاد شعرونه ولیکم او ډیر ولیکم انشاءالله کوشش وکوم.
دلسو صاحب، دا اوریدونکي به حتما غواړي چې د دې خبرو اترو په پای کې ستاسو د شعر نمونه هم واوري.
غزل دی چې د زړه شیشه د ډکه له غباره، دکاندار خنداره باندې مخر سوا یاره دکاندار. د زړه شیشه د ډکه له غباره، دکاندار خنداره باندې مخر سوا یاره دکاندار. پیسې ته ضرورت و، زندگی ته ضرورت و، شمکور باندې د خرڅ کړه هنداره دکاندار. پیسې ته ضرورت و، زندگی ته ضرورت و، شمکور باندې د خرڅ کړه هنداره دکاندار. په خوله راته رام رام کړي، زړه د پټ راته خوږیږي، نانه کیږي نه نظم په دې لاره دکاندار. په خوله راته رام رام کړي، زړه د پټ راته خوږیږي، نانه کیږي نه نظم په دې لاره دکاندار. د خپل مورکۍ شال دې په پردیو باندې خرڅ کړو، ایمان به څنګه تیر کړي شرمساره دکاندار. او د دې خور یتیم آزار تا ته په خپل ځای پیدا کړه، د دې خور یتیم آزار تا ته په خپل ځای پیدا کړه. زمونږ د غم زپلې کوم سالاره دکاندار. او منم چې ژوند تیر کړ په کالاره دکاندار، یوه ورځ به کډې بار کړې له دې ښاره دکاندار. منم چې ژوند تیر کړ په کالاره دکاندار، یوه ورځ به کډې بار کړې له دې ښاره دکاندار. متل دی له آزاره چا بازار موندلی نه دی، خبر شه د ټوپکو وستکاره دکاندار. متل دی له آزاره چا بازار موندلی نه دی، خبر شه د ټوپکو وستکار دکاندار. ستاینه بخت جان دل سوز ته مکوا د ځان، خبر یم دستاله هر کردار دکاندار. او د زړه شیشه د ډکه له غباره، دکاندار خندار باندې مخر سوا یار دکاندار.
او غزل دی چې ستا جدایی کې میاشتې تیرې شوې، کالونه شمارم، د ژوند په تار کې مې پیل یارمانونه شمارم. ستا جدایی کې میاشتې تیرې شوې، کالونه شمارم، د ژوند په تار کې مې پیل یارمانونه شمارم. زه لیوانایم په اسمان کې ستوري چا شمارلي، بیا هم لګیا یم د بلوزه یار لوزونه شمارم. زه لیوانایم په اسمان کې ستوري چا شمارلي، بیا هم لګیا یم د بلوزه یار لوزونه شمارم. بیا غریبي شوه، بیا یاران تلم، د وخت په تله یو خواته کاڼي شمارم، بل خواته للونه شمارم. د هدیرې منځ کې ولاړ یم بې باوره ژونده، د هدیرې منځ کې ولاړ یم بې باوره ژونده. د خاورې لاندې نازولي صورتونه شمارم، او منزله ستړی یم ګام په ګام دما جوړوم. منزله ستړی یم ګام په ګام دما جوړوم. په کړنګینه لار روان یم، قدمونه شمارم، که وخت
مجال را کړو کا وخت ور سره یو ځای کړم اول یې لچو کې بنګړی بیا یې خلونه شمارم بیا تر مخام دی بیا د وام په سر سپوږمۍ ته ناستیم بیا تر مخام دی او بیا د وام په سر سپوږمۍ ته ناستیم پټ په سلګو کې د میرات زړه پر هارونه شمارم او د مزدیګر دیدار چوشي بخت جان دل سوزا د مزدیګر دیدار چوشي بخت جان دل سوزا د شپې خوشحال وم په خوبونو کې ګلونه شمارم ست جدای کې میاشت تیر شوې کالونه شمارم د ژوند په تار کې می پیل یار مانونه شمارم
مننه بخت جان دل سوز چې په دې خبرونه کې مو لمون سره مرکه وکړه
غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمیز چارواکي وایي د افغان مبارز ملا مشکاله مقبره لسره رغوي دا مقبره د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په ورستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله زیانمنه شوې ده ملا مشکاله د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله په دې اړه نور په دې راپور کې
غازی ملا دین محمد اندړ چې په ملا مشکاله مشهور دی په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې دا دغه مبارز شخصیت نړیدلې مقبره بیرته ورغوي دغه مقبره د غزنی اندړ ولسوالۍ په ګنډیر کلي کې موقعیت لري چې په دا وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله سخت زیانمنه شوې ده د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د یکشنبې په ورځ دغه سیمې ته یو هیات للی و لا زیارت څخه لیدنه کړي او د بیا رغولو پریکړه یې کړې ده نو مولای وای د اطلاعات او کلتور وزارت ته وړاندیز کړی چې د ملا مشکاله مقبره او تاریخي آثار په ټولیزه توګه له منځه تللي او بیا رغولو ته اړتیا لري
د زیارت او تاریخ اثر دغه مکمل له خاورو سره خاورې شوی دی اوس خودونه پیژندل کیږي چې دلته د قبر ده خو په وخت سره هم له بینه ځي بیا مو وزارت ته پیشنهاد وکولای چې دا باید جوړ شي غوډ مو پیشنهاد واخستلې نو بیا محتوا استاجته وهات وټاکې صدا برسی کې ستون مصارف ور باندې راځي او څه قسم باید جوړ شي غواړو چې نور هم په غزنی کې مو داس تاریخ تسلی لرو شي ترنه مو بیا راغوین تزورات لري ان شاء الله مو ورته متوجه یو او دا کار مخو
شاغلی مجاهد زیاتوی په غزنی کې ډیرای نور داس تاریخي ځایونه دي چې باید بیرته ورغول سي د بالا حصار شپږ د سپرجنه چې په تیر جمهوریت نظام کې مصارف راغلي وو او زیات فساد او غدر پکې سوی وو د شمس لارې فن زیارت چې درې کاله وړاندې په بمونالو زول سوی وو او داسې نور چې اوس یې موږ بیا رغول په پام کې لرو غازی ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې په غزنی میدان ورده کابل لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله په غزنی کې ځینې فولکلورستان او مورخین د ملا مشکی عالم د مقبرې رغول یو ښه اقدام ګڼي خو وایي که په اساسي ډول ورغول سي نه یوازې دا چې موږ به د یو لوی حقدار حق ادا کړی وي بلکې د خپل تاریخ یو ځلانده باب به مو خپلو نسلونو ته پرانستوی لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وای باید په غزنی کې د ملا مشکالم په اړه غونډه او سیمینار هم جوړ سي خو تر څنګه د هغه په اړه لیکلي معلومات او مقالې هم راټولې چاپ خبرې او تر خلکو ورسول سي تر څو خلک د هغه افکار او څخه خبر سي
د ملا مشکالم غازی کار کړنو په اړه باید په غزنی ولایت کې ډیر کار وسی علمي سیمینارونه جوړ سي او هغه اثر چې د دې په اړه لیکل شوی دی یا هغه معلومات چې د دې په اړه لیو ډیر ترګوتو کیږي باید د ټول راټول شي او د دې د ژوند د دې مبارزې د دې کار کړنو بیلابیل اړخونه هم وڅېړل شي
دا چې ملا مشکی عالم یو دینی عالم ادیب او روشن فکر انسان وو نو ځینې نور کسان بیا هغه یو شخص نه بلکې یو فکر او مکتب ګڼي او وایي ټولنې ته یې د تورې تر څنګ د علم او پوهې له لارې هم زیات چوپړ وهلی دی په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي که یوې خواته د ملا مشکی عالم په سیاسي ادبي علمي او مبارزه ایز ځوان لسکونه مقالې لیکل سوي او چاپ سوي دي خو بلې خواته د هیواد پیاوړی لیکوال پروفیسور ډاکټر خالد رشید د ملا مشکی عالم په اړه یو کتاب هم لیکلی دی د وایده خالق رشید د معلوماتو مطابق انګریزانو غشتل چې ملا مشک عالم ل خپل مبارزې څخه بیلاری او خپل لورته متوجه کړي، خو د هغه واد پالنه و چې هیڅ شي ته غاړه کښې نه شوده او یوازې خپل مبارزې ته یې دوام ورکړ. خانی خیل وایي باید د ملا مشک عالم پر ژوند، شخصیت او مبارزه سیمینارونه جوړ سي چې مورخین یې په اړه آباد وڅېړي.
ما مشک عالم نه پیژندل، بلکې یو افغان مجاهد په توګه مې پیژندل. معاصرو تاریخونو کې یوازې د له ناموس سره بلد سوی وم، خو کله چې د هندوستان د یو موزیم کې د شته اسنادو په اړوند باندې افغان پروفیسور ډاکټر خالق رشید راسره خپلې موندنې او څېړنې شریکې کړې، هغه وویل کله چې انګریزان افغانستان ته راغلي وو نو دوی په ټول قوت دا هڅه وکوله چې دغه غازي اتل مادیاتو بدل کړي د ځان.
ملا مشک عالم اندړ په 1990 میلادي کال کې د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په ګنډیر کلی کې زیږیدلی او په 1980 میلادي کال کې د 89 کالو په عمر وفات سوی دی.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوی، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. اسطورې که څه هم رښتیا بنه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن وو چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت دی. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. روز دل دینه چه تفکر منظم شو او لطبیعت سخه لمرنه تجربه رامنسته شوی، اساطیری دوران پا فلسفی دوران بود. فلسفی دوران حق دوران ده چه انسان ده طبیعت زان او ده خپل خالق بودنده ده خپل پختنو یو شمر زوابونه ترلاسک او ده پختنه لتجربه سره یو زیکی که. د فلسفی دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقی تجربه تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسی دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانه څخه فلسفی دوران ته رسیږي. د فلسفی دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علوم رامنځته کیدلی. چرا لنډی کو د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د دغه خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجوده وي، او د همدې لپاره تر ننه پورې چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وای چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده شورته وي، دغه الوتون کی غابونه یا د نور سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښات محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوی دی. په هغو کې ګڼی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا ګڼې دغه سی اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یووړې. د دې لپاره دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زمونږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسین اقبال تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسیږو. مونږ د خپل وجود مفهوم هم چیرې ونه شلو. مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي. مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نشو. مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو. مونږ د خپل الفت په خپلې زمانه کې نه یو. مونږ د خپلې مینې سر ته مدام په خو کې سسو. مونږ د خپل آواز په هر زوره وره مرای د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو. مونږ په خپل قلم د خپلې ځواني مرسی دل لیکلی. مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړی دی. ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې. مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسل لاس وهلې. د خپل وجود خپل هستای نه مو انکار کړی دی. خدای انکار اخر تر کومه پوري؟ اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو. راځي چې اوخاندو خبرې وکړو. راځي چې خپلې جذبې وپیژنو. راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو. راځي چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو. راځي چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو. راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو. چرته خو یو فیصله خپله وکړو. راځي چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو. یو ځل چې بیا ملاله اوکړي ټپا. راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې. هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره. راځئ چې خپلې معنی وپیژنو. ځان پې پوه کړو، بل پې پوه کړو. راځئ چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وښایو.
راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کو، نوې تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خایو.
خیام د میں فلنو نمن سر شم د دارونو ند کانو په نشان يم ند خلو ن باغی شم ند زلفو بندیوان يم خدایا تم لوري ته زمان